کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امان امیر زاهر سره دی. په دې پښتو یو ساعته خبرونه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې اورو چې وایي د چابهار بندر چې تېر ورځ رسمن پرانست سو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره یو ښه فرصت رامنځته کړی دی. نور مطالب هم لرو خو لومړی نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
سرکریټر مهم خبرونه سرلیکونه د خوست امنیه قومندان طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا دیشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنه استانا ته ورسېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ونه کتل. د خبرونو تفصیل. د خوست امنیه قومندان د طالبانو د څو قومندانانو په ګډون د شاوخوا دیشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفان تېر ورځ د دې ولایت په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال ووژل شول.
په دې کې دوه سر ګروپان له منځه تللي او درې نفره مهم قومندانان دوی په مجموع کې 15 نفره مخالفین له منځه تللي. دوی څخه موټرسایکلونه سراچا موټر او یو میل د شکه لاستر غلی ده.
د خوست امنیه قومندان د طالبانو هغه ادارات کچې ګواکې په دې ولسوالۍ کې د بمباری په نتیجه کې 14 ملکی وګړي وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت په 12 نامنو ولایتونو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف پیل شوی عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د خبره د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وکړه ویل چې سره له دې چې د دغو عملیاتو په وړاندې ستونزې او د مخالفینو مقاومت شته خو افغان امنیتي ځواکونه ژمن دي چې په هیواد کې د خلکو هیواد او حکومت وسله وال مخالفین وزپی او امن ټینګري. خغلی رادمنش دا خبره په داسې حال کې کوي چې ځینې چارواکي او د ولسی جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د وسلوال مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات په سستۍ سره مختزی او لاسته راوړنې هم نه لري. د یو بل خبر له مخې د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قومندان وایي چې د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شوي دي. نور الله قادري خبریالانو ته وویل چې وسلوال مخالفان د دوابی او کفترخانه په ګډون په څلورو کلیو او څو نورو ځایونو کې ځپل شوي او هم امنیتي ځواکونو پر دې د پردګاب ولسوالۍ د یاغیانو یو پراخ برید په شاتمبهوله دی. تګاب د بدخشان یوله ناامن ولسوالۍ وګڼل کېږي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه بهرني استادان چې له دوی سره اسیران دي یوې د زړه په سخت ناروغي اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا تبعه کیوین کینګ اوس مهال د زړه له ناروغۍ کړیږي. دوی دا هم ویلي چې که امریکا له خپلو خلکو سره مینه لري باید د کیوین کینګ د درملنې ژغورنې او ازادولو لپاره د دوی شرطونه ومني. وسلوالو طالبانو څو کاله مخکې د امریکایي پوهنتون دوه استادان کیوین کینګ او ویکس تختولي وو. کیوین کینګ د امریکا او ویکس د استرالیا تیموک ویکس د استرالیا تبعه دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هېواد ولسمشر حسن روحاني په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ونه کتل. د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا پرون د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسبی له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي د دې کتنې لپاره امریکایي لوري لیوالتیا څرګنده کړې وه خو روحاني ونه منله. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. روحاني او ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپلو ویناو کې د یو بل پر ضد سخت څرګندونې وکړې. د سوریې د سولې د اومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د استانې د پروسې په خبرو کې د ټولو ګډونوالو اړخونو پلاوی استانې ته رسېدلی دي. د دې وزارت لخوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په لومړۍ ورځ به دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې وشي او د خبرو دوهمه برخه به سبا د اکتوبر په 1 ترسره شي. د استانې په غونډه کې چې روسیې، ایران او ترکیې رابل بللې ده. ګډونوال هڅه کوي د اوربند او د جګړې د ډګر د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وکړي. په دې خبرو کې د سوریې د حکومت او د ځینو مخالفو وسلوالو ډلو استازي برخه لري او متحده ایالات ملګري ملتونه او اردن د څارونکو په توګه پکې ګډون کوي. سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکوي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي. د سعودي عربستان د ورزش عمومي اداره دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د سعودي په ډیره محافظه کاره ټولنه کې پر ښځو محدودیتونه په کمیدو دي. د سعودي حکومت له دې مخکې په سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکوي. دا بدلونونه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د اصلاحاتو د هغه پلان یوه برخه ده چې د 2013 کال د تصور په نوم یادیږي. سعودي ولیعهد پریکړه کړې چې ځینې قوانین اصلاح کړي او د هیواد د اقتصاد د تیلو په دودیز بنسټ کې بدلون راولي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه ملاحظاتي رادیو اورېدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی.
استفاده از بندر چابهار نه تنها افغانستان بلکې جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت ترانزیت.
په همدې اړه د اقتصادي کارپو نظر هم اوریدلی. سید بدخشان پتاګاب ولسوالۍ کې به مو د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سولیز حل په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې په دې کې د افغانستان د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت چارواکي مانی چې لچین د کوکنارو د اسلاسوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات 30% زیات کړی دي.
د مورید شواهد هست چې تخم های چینی وارد افغانستان شوه، تست شدن، اول با خاک و اینا تست کردن او بعد این تخم ها رو وارد کردن.
دغه پروگرام اوریدو ته بلنه درکوم. وزوت خبرونه لمړنی مطلب ته د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیاوړي سوداګرۍ یو مهم فرصت دی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا مخ کې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر لاله به هندي مرستې او توکي ډېر ژر افغانستان ته راورسیږي. دا په داسې حال کې چې هند له افغانستان سره د مرسته سوي غنمو لمړی کشتي تیر ورځ د چابهار بندر په لوري لېږلې ده. یوسف خان ځدران د همدې موضوع په اړه تفصیل کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیوز خدای ټلیفون پر کشه دی. یوسف ستران ستړی مسی اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړي چې د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس په دې اړه نور څه ویلي دي.
ډیر مننه تاسو اوریدونکو ته سلام. افغان حکومت په دې باور ته چې د چابهار بل بندر څخه استفاده نه یوازې له افغانستان سره بلکې د جنوبی آسیا او منځنی آسیا له ترانزیت سره کومک کوي. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس عبدالله چننی د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دې بندر له لارې د هندوستان د مرستو لړۍ ډیر ژر افغانستان ته رسیدونکې ده. هغه وویل
استفاده از بندر چابهار که در رابطه دو جانبه بین کشور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و همچنان افغانستان و جمهوری هند مطرح شد و به شکل سه جانبه هم روش موافقه صورت گرفت، یک قدم بسیار بزرگ است که انشاءالله فعال شدن این مسیر هم رئیس یک مسیر ترانزیت نه تنها افغانستان بلکه جنوب آسیا را و آسیای میانه را کمک میکنه برای تقویت بخش ترانزیت.
دا په داسې حال کې چې د هندوستان د بیلای وزم رستو د خوراکي توکو لومړی کشته تیر ورځ له هغه واده د چابهار په لوري خوځېدلې ده. په لومړی دغه بسته کې هندوستان یو سلو لس زره ټنه غنم چې پخوا یې له افغانستان سره مرسته کړې وه افغانستان ته رالیږلي دي. د غنمو دغه بار د هند د ختیځ له سمندري بندر کندال څخه انتقال شو چې د له سرحد څخه به په لاریو کې بیا افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان او هندوستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبې په ورځ د یو ویډیو کانفرنس له لارې دغه لړۍ رسمن پیل کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج وویل چې افغانستان ته د چابهار بندر له لارې د غنمو لیږد د هند، افغانستان او ایران ترمنځ د غونډو خبرو پایله ده چې د سیمې د سوداګرۍ پراختیا اغواړي. تهران، کابل او نوې ډیلی تیر کال د چابهار بندر پرانیست او هندوستان ژمنه وکړه چې د دغه بندر په پراخولو به 500 میلیونه ډالر لګوي. د یادونه ورده چې د پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي صادراتو مخه ډب کړي او افغانستان هم ګواښ کړی چې که پاکستان له خپل دغه دریځ په شان شي منځنۍ اسیا ته به دغه هیواد د مالونو په لیږد پابندي ولګوي. خو له دې سره افغانستان، هندوستان او ایران د دغه مسیر پرانیسته کړي او د دغه لارې د هندوستان ډیر مالونه ممکن په راتلونکي هم افغانستان ته راولېږدول شي. بلې فریبه،
بله ډېر زیاته مننه کوم یوسف ځدرانو چې د اجرایي رئیس عبدالله څرګندونې د چابهار بندر په اړه راواورولې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم د اقتصادي پرمختګ لپاره د چابهار بندر ته هیله مند دي او وایي په دې به افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو د ترانزیت له انحصاره ووځي. عبدالله واحدیار یو له دغو کارپوهانو دی چې زموږ همکار اکرم الله اکرام مرکه ورسره کړې ده او په سر کې ترې د چابهار د ګټو په اړه پوښتنه کړې. ښاغلی واحدیار وایي
د چابهار بندر چې د افغانستان، ایران او هندوستان ګډه پروژه ده چې تقریبا د هندوستان لپاره 500 میلیونه ډالر په ارزښت باندې د سرمایه ګذاري دا ډېر کړی شوی چې دوی به سرمایه ګذاري کوي. د افغانستان دپاره څو مهمې ګټې لري. اول دا ده چې زموږ د پاکستان د ګوادر د بندر نه رانیولې کوم اموال افغانستان ته راځي، موږ له دوی سره په دې ترانزیت کې سخت ستونزې لرو. وروستی اقدام د پاکستان د دې ښه بېلګه ده او په تېره کې هم دوی دغسې خلاف د نړیوالو اصولو اجراءات کړي دي. زه فکر کوم چې افغان تجارانو دپاره او د افغانستان د حکومت دپاره د چابهار بندر یو بهترینه بدیل لاره ده چې وکولی شي له دې لارې خپل اموال، خپل صادرات او واردات ترسره کړي. دویمه مهمه مسله دا ده چې چابهار بندر د افغانستان لپاره یو خاص اهمیت لري. د هغې اهمیت دا ده چې افغانستان له وچې انزوا نه باسي او د اوبو لاره ورته ورکوي. دریمه مهمه مسله د افغانستان لپاره هغه دا ده چې افغانستان یو د همکارو هیوادونو نه او د ډېرو دوستو هیوادونو نه هندوستان ده چې اشد اړتیا او ضرورت لري د دې لاره چې د هند سره خپلې اړیکې تجارتی اړیکې او سیاسي اړیکې قوي کړي چې د پاکستان یو غټ او ستر معنی ده چې بندر کې افغانستان او هندوستان دواړه ستونزې جوړوي. فکر کوم چې د افغانستان لپاره به دا یو بهترین فرصت وي د هند سره خپل چې سیاسي اړیکې قوي دي، همدارنګه وکولی شي چې خپلې تجارتي اړیکې هم قوي کړي.
واحدیار صاحب، تاسو د پاکستان یادونه وکړه چې په تیره کې د ترانزیت په برخه کې ستونزې پیدا کړې وي، خو جوخت له پاکستان سره هر وخت د ایران نوم مخیستل کیږي چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره سیاسي ستونزې لري. په وروستیو کې د اوبو موضوع ګرمه وه او شاید په راتلونکي کې هم د اوبو مسلې ته په کتلو سره فکر نه کوي چې ایران به ورته ستونزې جوړې کړي؟
یو دا ده چې د ایران خپله څو داسې مسایل دي چې موږ دوی ته خوشبین یو چې ایران به دا کار نه کوي. یو دا ده چې دلته د هند قوي تضمین وجود لري چې کولی شي چې هغوی هم بیا د یو لارې نه یو لارې وکولی شي چې د دې خبرو په مقابل کې د ایران مخه ونیسي، ځکه دا بندر مشترک دی درې واړو. بل مهم ټکی دا ده چې موږ دوی ته سترګې په لارې دوی ته ګورو، دا ده چې نړیوالو ایران سخت تر اقتصادي بندیزونو لاندې نیولی. ایران دې ته اړتیا او اشد ضرورت لري چې خپل عایدات لوړ کړي او خپل تجارت ته روش ته وده ورکړي. د دې وجه نه د چابهار بندر نه ایران ته ډېر زیات عایدات کیږي. د دغه دوو مهمو مسلو له وجې نه فکر نه کوي چې په دې مسله کې به د پاکستان غوندې ایران هم چلند وکړي.
خو که چېرته ایران د پاکستان غوندې چلن وکړي او په دې وخت کې موږ له پاکستان سره خپل ترانزیت راکم کړی اوس، نو فکر نه کوي چې افغانان به بیا په یوه ستونزه کې راګیر وي؟ دغه ستونزه د وتلو لپاره بیا کومه حل لاره وجود لري؟
زه فکر کوم چې افغانستان اوس د پخوا په شان هر حالت کې چې پخوا اوس تر هغه حالت په تجارتي برخه کې یو څه مؤثراتي لارې موږ په مخ خلاصې شوې دي. یو دا چې موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره راتلار کې مسله ګرمه ده. بل مسله دا ده چې د هغه افسرونو چې د افغانستان حکومت په دې اواخرو کې استفاده وکړه، زه فکر کوم چې دا به د ایران لپاره غټ درس وي او فکر نه کوم چې ایران د دغسې یو کار ته لاس کړي. ولې بیا هم که چېرې موږ دغه ستونزه ولرو، موږ د مرکزي آسیا هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي روابطه وړیکې لرو. فکر کوم چې که چېرې د چابهار په بندر کې په اوږد مهال کې ستونزې راولاړې شي، افغانستان حکومت نور لارې چارې سره چې په دې بغاوري.
د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحد یارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلا ازادي رادیو ری وزیر نړیوال مسلې ته د قزاقستان په مرکز آستانه کې نن د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل په اړه د خبرو اترو نوې پړاو پیلېږي. رضوان مراد سوریې د شخړې د حل په هدف د سولې د دې مذاکرات موضوع سره لیدل چې همدا اوس سره په سټډیو کې دی. مراد صاحب پروګرام ته شرغلې ک لمړی دارته اوس چې د آستانه په دې خبرو کې ګډونوال څوک دي او د غونډه په حقیقت کې چا تنظیم کړی ده؟
مننه فریبا جانې. په دې غونډه کې د سوریې د حکومت استازي او د غرض د سوریه کې د جنگیدونکو وسلوالو ډلو ځینې مشران برخه لري. غونډه په اصل کې دا څو مغونډه د پښتانه کې کیږي. تر دې مخکېم استانه کې څلور ځله خبرې شوې دي. روسي، ایران او ترکیه تنظیم کړي دا کوشش کوي چې د سوریه کورنۍ جګړې ته د حل لارې د ډیپلوماټیکو لارو پیدا کړي.
بله، لکه چې تاسو مې یادونه وکړه چې تر دې مخکې پښتانه او نورو ځایونو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د سولې حل لپاره خبرې شوې دي، خو کومه د پام وړ نتیجې ورنه کړه. د آستانه په مذاکراتو کې پر کومو موضوعاتو دقیق خبرې کیږي؟
ترکیه او د غرض روسي مقامات ویل دي چې په دې خبرو کې چې نن ابتدایي خبرې کیږي، اما اصلي او رسمي خبرې سبا پیلېږي. په دې کې د شپږو میاشتو لپاره پوربن خبره کیږي او د غراس د بندیانو په تبادله هغه سیمو ته چې د جګړو له امله کلا بندي دي په هغه ته د خوراکي موادو د رسولو پر مسأله. اما یو شی به کې مهم ده فریباجن، هغه دا چې په هغه ځینو کې په اوربن خبرې نه کیږي چیرته چې د سوریه حکومت، امریکایان او روسی ځواکونه له داعش سره په جګړه کې دي. نه داعش په دې اوربن کې نه ده شامل.
بله، مناسب یو بل پښتنه دا چې ملګرو ملتونو خو هم د سوریه د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. کده دې هڅو په اړه راته وایي چې کوم ځای ته رسیدلې؟
فریبانجانې، ملګری ملتونه او متحده ایالات د استانې په خبرو کې د ناظرانو یا څارونکو په توګه برخه لري، اما ملګری ملتونه بیا په رسمي ډول په جنیوا کې د سوریه خبرې پر مخ وړي. تقریبا منتروسه اته زله میټینګونه چلسې کړې دي او د غرض سوری لپاره د ملګرو ملتونو استازي د مستوره ویلي چې د نومبر په 28مه بیا په جنیوا کې هم ملګرو ملتونو په مشرۍ دا خبرې پر مخ سي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم رضوان مراد.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی azadiweb@rferl.org.
زموږ اخلا ازادي رادیو او دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطالب او راپورونه مول ولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم له مرزي احمد سي څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وای د چابهار بندر نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په کچه د پیاوړې سوداګرۍ لپاره یو مهم فرصت دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د دې بندر له لارې به هندي مرستې او توکي ډیر ژر افغانستان ته راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هند له افغانستان سره د مرسته شوو غنمو لومړۍ کښتۍ تېره ورځ د چابهار بندر پر لوري لېږلې ده. په پکتیا کې له پاکستان سره د ډنډ پټان سوداګري زلار له تیرو لسو ورځو راپه دی خو یو ځل بیا د افغان سوداګرو پر مخ وتړل شو. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یارنن ازادي راډیو ته ویل د افغان سوداګرو مالونو ته له پولې نه د غاړې ته د انتقالاتو اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی عالم یار وایي افغان سوداګرو ته له دې درکه په ورځ کې 3.5 لک افغانۍ تاوان رسیږي.
زلار همیشه باید خلاص وي ځکه کله زموږ موسم چې زموږ د مڼو موسم رسیږي، د جلغوزې موسم رسیږي. دا لاره همیشه پاکستان دوارنګ خاصیت زموږ سره کړې ده، لاره بندوي.
ښاغلی عالم یار له افغان حکومت نه غواړي چې د دغې لار د خلاصېدو لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا په اصل کې دا چې له دې وړاندې هم د پټان سوداګریزه لار په وار وار د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه یولس شپېته افغانۍ، د بوري یوه پنځوس کیلو بوجۍ یولس افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ اتلس سوه پنځوس افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ یو زرو اتیا افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په اووه څلوېښت او یو لیتر ډیزل په شپږ څلوېښت افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته شپېته افغانۍ او پنځه دېرش پوله، یو ایرو نه اویا افغانۍ او څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاؤنډ نه اتیا افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، زر ایراني تومان شپاړس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني ګلدار شپږ سوه شپږ دېرش افغانۍ.
مرسی احمد سی وچې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه را ورول. دوستانو لکه چې د دې خبرونه په نلار کې مو د چابهار بندر د پرانستل کېدو په اړه راپور او تحلیل واورید، او دغه راز مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې هم واورېدلې چې دغه فرصت ته یې هیله مندي ښودلې ده. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم همدې مسلې ته خپل مقالې او تبصرې ځانګړې کړې دي چې اجمل تورمن د دې ورځپاڼو مهم ټکي راخیستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د چابهار بندر د پرانیستې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي، هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د خپلو غنمو لومړۍ محموله راولېږله، او دا لومړی ځل دی چې هغه هیواد د پاکستان له مداخلې بغیر افغانستان ته خوراکي مواد رالیږي. ویسا د هند بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې هم راخیستې چې افغانستان او هند پخوانۍ اړیکې لري، او د چابهار بندر په پرانیستي سره به دغه اړیکې لا پراخ شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي چابهار بندر پرون د افغان او هندي چارواکو لخوا پرانیستل شو، او ویل کېږي چې ټاکل شوی د هند لخوا افغانستان سره د مرسته شویو غنمو محمولې له همدې لارې افغانستان ته راشي. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې په راتلونکو اونیو کې به د هندي مالونو شپږ محمولې هم له همدې لارې افغانستان ته راشي. سرمخاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د چابهار بندر پرانیستل کولای شي د افغانستان، ایران او هند اقتصادي ګټې تامین کړي، او دا په دې برخه کې هم مهم ګام دی چې د افغانستان اتکا پر پاکستان ختم شي، او د نوموړي هیواد له توتیو او دسیسو وژغورل شي. د اسیا زړه ورځپاڼه چې په انګریزي ژبه خپرېږي دې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په یو مطلب کې د هند بهرنیو چارو وزیر په حواله راغلي، هند په افغانستان سره د بیا رغونې، ظرفیت جوړونې، ټولنیزې پراختیا او اقتصادي برخو کې همکاري وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا له یوې بلې زاویې دې موضوع ته کتلي دي. ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، هند افغانستان سره د پاکستان د ترانزیتي مسایلو په اړه د خبرو وړاندیز رد کړی دی. په مطلب کې د یو هندي ډیپلومات له قوله لیکل شوی چې د نوې دهلی له نظره د پاکستان دا وړاندیز ریښتینی او صادقانه نه دی. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي، او دا د افغانستان او هند د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې یو مهم ګام بللی دی.
دوستانو سم ورته د خبرونه وبل مطلب ته، د افغانستان په شمال ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونه د بدخشان په تاګابل وسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر خبرېدون په شاتم بولې دي، او دا هم وایي چې ځینې سیمې له وسلوال مخالفینو تصفیه کړې دي. اجمل آریان له سیمې څخه را سره هم دوست ټلیفون پر کړ شدی. آریان صاحب، که زما واس اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ چې په سیمه کې اوس حالات څنګه دي، او د دغو بریدونو نتیجه کراته وست.
مننه. زه هم خپل لومړی خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، په شمال ختیځ کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې دوی د تاګاب د بدخشان په تاګاب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یو پراخ برید په شا تمبوره ده. همدارنګه دوی وایي چې په دغې ولسوالۍ کې زیات سیمې د طالبانو کنټرول څخه خلاصې کړي دي. په شمال ختیځ کې د پامیر د شلمې فرقې کمانډان بریګ جنرال نورالله قدری رسنیو ته وویل چې دوی په دغې ولسوالۍ کې ډېرې سیمې نیولې دي، او افغان ځواکونه وتوانېدل چې یو شمېر کلي چې پخوا د وسلوال مخالفانو په کنټرول کې و هغه د هغوی له شتون څخه تصفیه کړي، او هلته دوی وایي چې د تلپاتې امنیت په خاطر یې امنیتي پوستې هم فعالې کړي دي. په ورته وخت کې بیا د پاګام ولسوالی ولسوال احمد شاه خان هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ارګانونو تر منځ ډېره ښه همغږي ده چې دغه همغږۍ له کبله دوی توانېدلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې طالبانو بریدونه په شا وتمبوي. هغه دا ویلي چې زیاتره وخت وسوال مخالفان د بدخشان انګان ولسوالۍ څخه په پاګام ولسوالۍ باندې بریدونه کوي او بېرته که د افغان ځواکونو له غبرګون سره مخامخېږي بېرته د پاګام ولسوالۍ ته مخه کوي. د یمبان ولسوالۍ ته مخه کوي. یمبان ولسوالۍ له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده چې د دغې ولسوالۍ څخه زیاتره وسلوال طالبان خپل بریدونه په نورو سیمو باندې پلانوي خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو ته ډېر څه نه دي ویلي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. اجمل آریان وایي چې له سیمې څخه یې د بدخشان د تګاب ولسوالۍ د جګړو په اړه حال راکوه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له بوته ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. یو بل ټولنیز موضوع راخلو. په خوست کې ملي پارک چې په دې وروستیو کې جوړ شوی د استاد حکیم تڼیوال په نوم ونومول سو. حکیم تڼیوال د اوسني نظام په پیل کې د دوو کلونو لپاره د خوست والی و چې وروسته په پکتیا کې په یو ترهګریز برید کې ووژل سو. نجیب الله الوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست یو شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې پخوانی والی حکیم تڼیوال د نوي نظام په پیل کې یاد ولایت د بیلابیلو وسلوالو ډلو له حاکمیته په سوله ییزه توګه وژغوره او پر ځای واحد اداره رامنځته کړه. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د حکیم تڼیوال په نوم د ملي پارک د نومونې په غونډه کې وکړې. د غونډې ویناوالو زیاتوله حکیم تڼیوال له سیاسي موقف پرته د دې هیواد یو علمي فرهنګي او ټولنیز شخصیت و او دوی له افغان حکومت غواړي چې د تڼیوال د وژنې ورځ هر کال ولمانځي. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی د حکیم تڼیوال د خدمتونو په باب آزادۍ راډیو ته وایي
تڼیوال صاحب په داسې یو حالت کې دلته د والی په صفت مقرر شو چې دلته مطلق انرژي او هرج مرج و. خو د تڼیوال صاحب ډیره هڅه دغه وه چې دا ټول مسایل د سولې او ملي روغې جوړې له لارې حل کړي نه د زور له لارې. د قومونو خصوصیات یې خدر کړي وو او کولای شول چې د ملي روغې جوړې سیاست ته عملي بڼه ورکړي او دا چې د هغې مخالفینو دا نه شو زغملی بالاخره د شهادت ورسوه.
خوست خاروال عبدالبصیر محمدزی په خپلو خبرو کې حکیم تڼیوال د اوسني نظام له سرلارو او بنسټ ایښودونکو باله او زیاته کړه چې د ټولو قومونو ته په درانه نظر کتل او شته سیاسي او ټولنیز حرکتونه په ځان راټول کړي ول. لیکوال او شاعر زاهد شاه انګار وایي چې استاد تڼیوال د نورو خو صفتونو ترڅنګ د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن شخصیت وو او رسنۍ د ستونزو او نیوکو انعکاس ته هڅولې.
ارواښاد حکیم تڼیوال د دې ترڅنګ چې دا یو علمي او فرهنګي شخصیت وو یو ډیر پیاوړی ولی وو د دې بیان په ازادۍ باندې عقیده لرله. موږ مزل جریده چې لوړنۍ آزاد جریده وه په خوست کې پیل کړه گزارشونو کې به خامخا داسې څه وو چې ولایتي ادارې ته به متوجه وو خو ده به ما ته ډاډ راکوو همیشه که انتقاد نه وي اصلاح نه راځي دوام ورکوي. زه په کامله معنا د بیان د ازادۍ ملاتړی یم.
د یادونې ورده حکیم تڼیوال چې د افغانستان د مرکزی حکومت له لوري د دیارلس سوه یو اتیا لمریز کال له وروستیو میاشتو په خوست کې د والي په توګه ټاکل شوی و په دې ولایت کې څه د پاسه دوه کاله والي و چې بیا وروسته د معادنو همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه یې دندې ترسره کړې. حکیم تڼیوال چې په پکتیا کې د والي په توګه دنده ترسره کوله د دوه زره شپږم زیږدیز کال د سپتمبر په لسمه په یو ترهګریز برید کې ووژل شو.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورځو د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته. په موټرو کې د انټرنیټ د نوي نسل یا 5G د کارولو په اړه بل اسمت سره روان وو.
د ټکنالوژۍ د دوه کمپنیو په همکارۍ د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن 5G په موټرو کې کارول کیږي. ایل جی او کوالکام کمپنۍ وایي چې په دې پروژه کې له یو بل سره همکاري کوي. دا دوه شرکتونه د 5G یا 5G چې د انټرنیټ نوی نسل دی او په وسیله یې موټر له هر شي سره وصل کېدای شي کار کوي. مخکې تر دې چې د دوی د پروژې نور جزئیات وړاندې کړو، لومړی به په جرمني کې د مخابراتي ټکنالوژۍ له متخصص آصف حبیبي څخه چې پر 5G یا 5G دکتورا اخلي د 5G په اړه معلومات واورو.
اصلا په مخابراتو کې د ټکنالوژۍ چې د جی کلمه ورته استعمالیږي دا له جنریشن نه اخیستل شوې ده. په 5G کې چې له 2000 کال څخه وروسته به د دنیا په ځینو پرمختللو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره راشي. له هغې ټکنالوژۍ څخه عبارت ده چې دلته به درې اساسي ځانګړتیاوې دا ټکنالوژي ولري. اول دا چې دا به په هر ځای کې د لاسرسي وړ وي، فرضاً په یو ټرین سټیشن کې، فرضاً په بسونو کې، په ریل ګاډو کې، په نورو هغه ځایونو کې چې هلته عام خلک راټولیږي له خدمتونو ګټه پورته کوي، دلته به فری انټرنیټ وي او یو څوک به کولی شي له هغه انټرنیټ نه لکه په مفته توګه ګټه پورته کړي.
ایل جی وایي چې د کوالکم په همکاري به د انټرنیټ د نوي نسل یا جنریشن ته پراختیا ورکړي. د دې نسل په مرسته به د انټرنیټ د وسلېدو سرعت 15 برابره زیات شي. 5G د موټر چلولو په وخت معلومات په سم ډول لېږدولی شي. حاضر دمه په اروپا او آسیا کې پر دې ټکنالوژۍ آزموینې کیږي، خو اټکل کیږي چې تر 2030 پورې عملي شي.
دوستانو په دې راپور سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدلو. نوریاس نوری څخه به بیا هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د خوست امنیه قمندان د طالبانو د څو قمندانانو په ګډون د شاوخوا 100 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال مخالفان تیره ورځ د دې ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال ووژل شول. د شمال ختیځ زون د شلمې فرقې قمندان وایي د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې څو کلي له یاغیانو تصفیه شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا په 12 امنو ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په هدف په پیل شوو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. طالبان وایي په کابل کې د امریکایي پوهنتون دو بهرني استادان چې له دوی سره اسیران دي یوې د زړه په سخت ناروغۍ اخته شوی دی. وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د زړه په ناروغۍ اخته اسیر امریکایي تبه کیوین کینګ خودله یو ځل بیا د هغه د آزادولو لپاره په خپلو شرطونو ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی په سپتمبر میاشت کې ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په مهال د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له کتنې انډډه وکړه. د سوریې د سولې د اوومې دورې په خبرو کې ټول ګډونوال اړخونه نن د قزاقستان پلازمېنې استانې ته ورسېدل. او سعودي عربستان پرون پریکړه وکړه چې په روان کال کې به ښځو ته اجازه ورکړي چې ورزشي سټډیومونو ته ولاړ شي.
مننه کوم نوریاس نوری. او دوستان اوسم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په دې پروګرام کې تر ډیره پر دې تمرکز وي دی چې څنګه له چین څخه د کوکنارو د اصلاح سوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات ډیر کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. زاو عبدالنافع همت هم او د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې شی له چین څخه د کوکنارو د اصلاحي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته غوښتو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په کابل کې د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکزه 200 تنه معتاد داروغان تر درملنې وروسته رخصت شول. د امیر روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسول شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دغه 200 نفر چې په ډیر بد حالت کې د درملنې لپاره د ابن سینا د معتادینو مرکز ته راوړل شوي وو، تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته یې نشه پرېښوده او خپل کورونو ته ستانه شول.
دغه کسان تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د سه شنبې په ورځ د کابل د ابن سینا د معتادینو د درملنې له مرکز څخه رخصت شول او پر ځای د کابل له مختلفو سیمو څخه 200 نور معتادین راټول او د مرکز ته معرفي شول.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت د کورنیو چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو په مرسته تر پولیسو سوخته لاندې 200 نور روغ دي کسان راټول او په دې روغتون کې بستري کړل. د هرات پولیسو په تیره یو اونۍ کې د مخدره موادو 14 تنه پرچون پلورون کې نیولې دي. د دې ولایت امنیه قومندان ایوب انصاری د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د دې ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې پولیسو د یو لسو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي چې 10 کیلوګرامه هیروین او 1 کیلوګرامه تریاکي هم ورسره نیولې دي.
اکثر د شاد ور پرشن پرشان و چې د بشار کې د خستول او یو نفر په دې جمله کې شته هغه څه په اصطلاح سم کې د مواد سره و نو اکثر د شاد کې د پرشن پرشان
د یادونه ده چې د هرات پولیسو تیراونی هم د دیار لسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور څوار لستنه نیولی و او وروستۍ پېښه دا چې د جوزجان پولیس وایي د مازار شریف او شبرغان په لویه لاره کې اویا کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې ولایت امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني رسنوی ته وویل نیول شوي مخدره مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د ګزمې پر مهال د پولیسو له لورې ونیول شول، خو موټر چلوونکی له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی. د یادولو ده چې د جوزجان ولایت د نشه یي توکو پر ضد مبارزې پولیسو شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم د شبرغان له دشت لیلي سیمې څخه 900 کیلوګرامه تریاک نیولی و.
عباد الله حنانزی و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: افغانستان ته د پاکستان له لارې د کوکنارو د اصلاح شوي چینایي تخم یا خشخاش او قاچاق کېدل.
د مورد شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی.
په کندهار کې د شیرینجان هغه زیارت د نشه یانو د اوسېدو ځای ګرځېدلې دي. دا چې د تریاکو استعمال کوم زیانونه لري په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه لرو.
چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د اکبر په نوم یو معتاد وایي چې په ایران کې یو ارباب د تریاکو په نشه اخته کړ.
په بد حالت کې دکان مخکې زوک نه پرېږدي، مغازې مخکې نه پرېږدي، پیاده رو کې نه پرېږدي.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي.
اوس د خپرونې لومړی مطلب راخلو. له چین څخه د کوکنارو د اصلاح شوي تخم قاچاق په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات په سلو کې 30% زیات کړي دي. د افغانستان د نشه موادو پر ضد مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د حاصلاتو زیاتوالي په اړه د یوې سروې نتیجه ښیي چې تیر کال په سلو کې 30 چینایي خشخاش د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي. بلې خوا ته سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو زیاتوالي ته په پام سره وایي چې د سیمې هیوادونه نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو په زیاتېدو کې هم لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله حنانزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت 30% زیات شوی دی. د دې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د دې حاصلاتو د زیاتوالي لامل له چین څخه افغانستان ته د اصلاح شوي تخم یا خشخاش او قاچاق و. دانشیار وایي په کندهار او هلمند ولایتونو کې 30% کرل شوي هغه خشخاش و چې د پاکستان له لارې افغانستان ته وارد شوي دي.
د مورد شواهد هست که تخم های چینی وارد افغانستان
په دې اړه شواهد شته چې چینایي تخم افغانستان ته وارد شوی دی. دغه تخم لومړی په خاوره کې ازمایل شوی او بیا افغانستان ته راوارد شوی دی. دغه تخم ډیره برخه د پاکستان له لارې وارد شوی ده. زموږ د معلوماتو لمخې دغه خشخاشو په سلو کې ډیر شي چینایي تخم دی
وارد افغانستان شوه.
خغلی دانشیار وایي داسې شواهد ورسره نشته چې وښایي دغه خشخاش د دولتونو په مرسته افغانستان ته وارد شوي دي، خو وایي چې په روان میلادي کال کې هم د قاچاق کوونکو له لورې داسې هڅې روانې دي چې د کوکنارو اصلاح شوی تخم افغانستان ته وارد کړي او بیا یې بزګرو ته وویشي. د نشه موادو پر ضد د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې کوکنار تر ډیره حده د افغانستان په سویلي، ختیځ او لویدیز ولایتونو کې کرل کیږي او په روان میلادي کال کې د شمالي ولایتونو په ځینو نامنو سیمو کې هم په زرګونه جریبه ځمکه کوکنار کرل شوي دي. د مخدره موادو کارپوه او سیاسي تحلیلګر عباس فراسو وایي د سیمې هیوادونه له افغانستان سره د خپلو ژمنو خلاف نه یوازې دا چې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته نه کوي، بلکې په ځینو مواردو کې په افغانستان کې د کوکنارو د حاصلاتو په زیاتېدو کې هم ونډه لري.
د کوکنارو هغه اصلاح شوي تخمونه چې افغان بزګرو ته ورکول کیږي د هغو هیوادونو لخوا چمتو کیږي چې هلته د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو آزاد بازارونه شته. کیدای شي دا کار د دولتونو رسمي سیاست نه وي، خو کورنۍ مافیایي کړۍ په دې هیوادونو کې پراخ فعالیت لري او د دولتونو په جوړښت کې هم نفوذ لري. په ځینو هیوادونو کې حکومتونه مدیریت کوي.
د ښاغلي فراسو په باور تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو د قاچاق مخه ونه نیسي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت راکم نشي. د افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د کوکنارو د کښت او د نشه موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره پر یوه سیمه ییزه اجماع کار وکړي، چې ټول هیوادونه د مخدره موادو په مخنیوي کې صادقانه ونډه ولري.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کندهار کې یو شمېر زیارتونه د نشو په مرکزونو یا سقيخانو بدل شوی دي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر مالیدو وروسته پر سګونو ځوانانه ټولیږي او په ګډه نشي کوي. په کندهار کې د شینجان غا زیارت ملنګان او چرسر په دې باور دي چې دوی د خپل پیر خدمت کوي او د هغه د روح د خوشي لپاره چرس کوي، خو دیني عالمان بیا دا کار ګناه او دا ډول عقیده باطله بولي. زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
په کندهار کې د شیرین جان آغا زیارت له هغو زیارتونو څخه دی چې هر ورځ مازدیګر مهال یو شمیر نشیان د نشو لپاره راټولیږي چې ډیری برخه یې ځوانان دي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلمې ښیي. هر یو په خپل نوبت سره د چلم پر نل خلک دی او چرس کوي. ځینې نشیان په زیارتونو کې ځان ته ډلې جوړوي او د پیر د مریدۍ په نوم ځوانان نشو ته هڅوي.
زه په خپله وجه ستا کوپه هڅم په لنګې محل داسې یو بل کمل کا جوړو بله بس پر دغه مور سره راټول یو بله پر راټول یو وجرېدلې نو پره په پره وی وجرېدلې ښه ښه ځوانان راځي ورور بله دغه شی ستا کوپه
نو متل دی یا د شی عادي دغه دا عادي ویني دغه ځم چرس کوو بله د نور شي زرکا نه لرو دغه د پیر خپل پیر خدمت
د دې ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي چې که څوک غواړي د پیر مرید شي نو باید لومړی د چرسو د سګریټ څکول پیل کړي. دوی په دې باور دي چې دا کار د خپل پیر د خوښۍ لپاره کوي، خو د کندهار یو دینی عالم مولوي عبدالعزیز تسلیمی بیا دا کار ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي، دې کسانو دوه ګناوې کړي. یوه ګناه یې د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولي الله سپکاوی دی، بل د دین د مقدساتو سپکاوی دی. خلک نن سبا ناری وي چې کفارو زموږ مقدساتو ته سپکاوی کوي، تحقیر یې کوي، بلکې حال دا چې موږ پخپله په خپلو لاسو د خپلو مقدساتو د خپلو اولیاوو د خپلو پیرانو د خپلو شیخانو د خپلو علماو سپکاوی کوو.
لبلی خوا دا کندهار دا ارشاد حج و اوقاف و رئیس محمد عمر وای چی دا موضوع با جدی ونیسی او تر دی روستا با پورتولو زیارتونو کی دنشو مخوا ونیسی.
ان شاء الله مول باول کندهار د تلویزیون دغه خبر دی تبار کو خپل علماء ته خپل وظیفه در روانو خطبو کی بار کو او پر دې دغه باندې به مور کمانډانې وو د دغه سينورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دې سره موږ شینو چې دغه مخکمه باید څنګه وکړو.
په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډانې ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی پولیسو په زیارتونو کې د نشیانو پر ضد عملیات پیل کړي. یو شمیر نشیان یې نیولي او د درملنې لپاره د معتادینو روغتون ته انتقال کړي دي.
موږ مخدراتو کو پر ضد مبارزي پولیسو په مختلفو زیارتونو کې چې شیرین اغا صاحب زیارت کې بابا صاحب زیارت او مزلی بابا زیارت سی په دغه کې باقاعده عملیات تر سره کړی دي. خلک نیول دي، معتادین نیول شوی دي، چې دوامدار په دغه نشه روز دي د دند معتادین روختون ته ورته جنل شوی دي. اوس هم دغه لړۍ ادامه لري چې په هر ځای کې معتادین د شار په کنجونو کې په زیارتونو کې له دغه نقطو څخه کدي استفاده و هم کې نه نیول کیږي. معتادینو روغتون ته استول کیږي. باقاعده درې نیمې میاشتې تر درملنې لاندې نیول کیږي او د روغتون یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کیږي تر څو د خپلې کورنۍ او د خپلې ټولنې د خدمت نظر وزل.
که په زیارتونو کې د نشه یي موادو استعمال له زیارتونو او پیرانو سره وتړل شي، دیني رنګ ورکړل شي، غیر دیني دلایل د دین په نوم د ځوانانو ترمنځ عام شي، نو له دې عمله به په کندهار کې د معتادینو شمیر نور هم ډیر شي. په افغانستان کې دا مهال تر 3 میلیونو زیات خلک په نشو وخته دي او نوې څېړنې ښیي چې دا شمیر ورځ په ورځ مخ پر ډیرېدو دی.
د کندهار په یو زیارت کې مو د نشه کولو په اړه د روغتیا اجزي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی پورته
نه وځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو نه.
افغانستان یوازې دا چې د تاریاکو د تولید کوونکو هیوادونو د لیست په سر کې راځي، بلکې ګڼ شمیر د تاریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تاریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار محمد ایاز ترنک په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوې ده، تریاک یا عام خلک چې ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي،
اول دغه ګوشهګیری ده. دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې شي او یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې په دې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقه کې استعمالیږي. اول طریقه کې د دودې ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درې مغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض ده، یعنی یو سوک بل سوک ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل. هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولي سرطان او یا د سږو سرطان معمولا په کې دی
کی پر دغه لاند محل زیانونه راترنا واچوي شي. لاند محل زیانونه څه
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سره کم اشتیا کوي، سره جر جر د باندې د اصالات سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هیڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړیم. اوږدمهاله زیانونه څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلل، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دته وایو، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژور خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده، په دوی هم نشه ژر راځي او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي چې 100 میلیګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانو کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدی سي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي. یو موضوع دوم کېدی سي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم د تنفسي له لحاظه هغه کوچنۍ چې تولد کېږي د هغې نه د سترس تنفسي سبب ګرځي، یعنې دفتا هغه اکسیجن له منځه ځي که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي پنځه تر اته اونۍ وروسته د دې اثرات چې هماغه مور په دوران کې استفاده کړي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مصرف طفل کې پیدا کېږي، لاس نه یا سترګې نه ده یا پزې مشکل پیدا کوي یا قلبي سوری پیدا کوي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر د همدې ځای نه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي چې نن یو ځای مې درد ده، سو هغه دود وسکوم، مثلا یو څوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لرې سي معمولا د دې استفاده کوي. دا یو تفریحي مرحله دي ته مجبور په تبابت کې. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالۍ لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاته سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت دپاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامداره نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمن زوړی یا کمی، مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه ده. ما استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موجا تاسو په مغز کې یا په سر کې یا غدهشته نخامیه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغین دو دانه یا الیچ و افسیش ده. دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر داری. اول د نارینه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروی که وای معمولا د نطفه سبب گرسی نسی که چې پراتلو که خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژی سبب گرسی.
د تریاکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره زموږ د همکار محمد یاس سره نک مرکه اوریده. اوس له نشي موادو څخه د معتادینو نړۍ ته سر مسته کوو. د اکبر په نوم یو معتاد وای چې په ایران کې له یو ایرانی ارباب سره مزدوري کوله. ارباب ورته وویل چې که تریاک وخوري نو مټي به ډیر غشتلی سي او دوه برابر کار به وکړي. دی وایي چې له هغې ورځې راهیسې په تریاک وخته سو او بیا تر پوډورو پورې ورسېد. دا چې اکبر اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
ځوانۍ دوره وه، لکتوب هر یو سګرېت به یې وڅکاوه، هغه به ایسته واچوه، هغه به موږ را واخیسته بیا هم څکاوه. مکتب په دوره کې مو خو بیا هم مکتب راشکپاتې سو چې لاړو چار سو ته دی نیولی سو ته دا چار سو وڅکوه داسې نشه لري داسې تقریبا 115 کال نشار سوز لارد ایران تا مسافر سوز حالتم کار و بار و ارباب به سلاس کارم سرگاو دا خپل تریاکی و نمس کار و سرگاو ما دا ویلی سید کار خو که کوایی سی خود دا تریاک وز خی تبانو لس برابر کار وکی بس پدی تریاک وانی آلو دست سوز آخر ایران و سی بیا راول افغانستان تا افغانستان کم دوستان و سر چی پودری چی و لغو سر مشنایی پیدا کرد غدی ل پزان برباد که تبان که کور که او اعتبار و آقا اصیت ورسم چه دلو ده و قوم و خیز طول و نبس لری سو خلاسه ده کورم لارو بیرون سو نه پیدوی از جالت بدارا که من بلیسی ده بکشه ای من بداسی نکی گو لگه دانور خلق سی یا کارتون خواب دی یا لکور تکتیدلی بیرون زندگی که من بداسی نکی گو ولی من لاغون بطر سو فعلا خو دورون جدا ما مرمون میم ده پلار بکور بسی کور کې مې څه کله کوله بس د خپل مېرمن و مې ډېرې جګرخونه او په زړه بس وښ کې به څه ولې سي ته دا کار مه کوه ته ماخر دوه لارې درې یا به مواد انتخاب یې یا به ما سره زندگی کې مواد انتخاب اما لاره نه درلوده سي زه اوس پرېښودی سم یا یې ونه څښم مجبور سم چې کور مې پرېښودله کور مې ځان وایست او راغلم د پله لاندې بس دلته پاتې شوم ماندګار شوم ډېر په سخت حالاتو کې شوم ډېر په بدو حالاتو کې تریو مودا زمانہ پوری چیزتی دکار توان ہم نہ درو شکار روز مزدوریو کو یم سو کار تہ بوزی چاوک تہ بلاڑو نہ بین افراد کا وسی بورڈری تو کار نہ سکولے عمر ہم پاتی او پیسے بم نی لاڑو موٹر تو ناری بولی سے مسافر بجائے کو منگتے اولاد 10 روپے راکیو پرو میں شل یا 50 روپے جوش گئے دا بلاڑو پلان نشا بم کر بیر تہ بلاڑو نلتا اسی اوراز بزی آبا منگتا نہ پیدا کسی موٹر تہ ناری کو یم تہ پیسے راکی پا بات حالات کیو دکان مخکم زوک نپریدی مغازی مخکم نپریدی پیادارو کم نپریدی
دا زادی راڈیو در نو آوریدون کو دا دی ورو رو دا زهر و کاروان خبرونی ورستی برخیتر آورسیدو پا دی برخه کی بیا هم دا پخواب شان استاسی لپاره یو پزل پولی درامه لرو کسا دا سیده چی اجمال خبر پلار کرم خان تا وای چی لبیکاری سختنگ سوی اغواری چی بشار کی یو دکان ورته ونیسی خو کرم خان کسه هم دیر پیسی لری بیا هم د اجمل غشتنه نمنی اوای ترسو چې د ژوندې وي نو هیڅ چاته به اجازه ورنه کی چې د دې وی افغاني ته هم لاس وروړي په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کور څخه تښتي دا چې تر دې ورسته به سپیشه سي دا به په یو ډرامه کې وورو
سړیه ولې دې ډوډۍ بس کړه خیریت خو به وي
بس دی مور یم نوره مې خواته نه کېږي
بابا یو خبره مې درته کوله
ښه ووایه زویه څه خبره دې کوله
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم ښه دی چې په یو کار مې لاس اختی
بچی پوه نه شوم مطلب دې څه دی
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دکان جوړ کړي څنګه به وي
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم
اوس لا زه ژوندی یم هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني
و سړیه همدغه د مشر زوی دی اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي
اوس خو هیڅ مشکل نشته که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې
و سړیه اجمل اوس شکر ځوان دی شرمېږي چې هره میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي که دکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي
هغه دی په کلي کې جایداد لرو دغه یې بس دی
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې دوی سمه خبره کوي وایي بېکاره یم هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي
ښه نو دی کار د ساتیري دپاره کوي بل ساتیري نشته
اصلي خبره د بېکاري ده وای بیکاری هسی بلا ده هم ده دین هم ده دنیا ده
نو ده کون وقت کاروبار کرده چی وسی کوی؟
ایچا کاروبار ده مور پنس که ندیز ده کری زده با یکی
یاره خزی فکر نکو ما چه زده ده 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 لاز گاته اخرم هسی با مو پیسی را بار باد کری
نو پیسی خوش شکر تا دیره لره ده خوستا طول سرمایه نده سا غواری چه تزده نظره
بابا خیر ده اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم که یې ګټه وه خو نور مال به م ورته راوړم او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم
وا سړیه الک ښه خبره کوي پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه بندې شي
تر څو چې زه ځوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم
ښه چې داسې ده نو زه لاړم
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې
هر ځای چې لاړم لاړم په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي نور دا کور پوښو بابا زه لاړم
وا زویه خدای ته وګوره داسې مه کوه و سړی دا لک را وګرځوه
زه ښځه ډېره زارۍ مه ورته کوه پرېږده یار چې ته چیزي لاړ دې شي
دا پیسې دې ور واخلې نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې نه ځانه سه یې قبر ته وړې څه به کوې
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی
کاکا خیر ده یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ مې نه ده خوړلې ډېر وږی یم
او پوډري زه د هوټله وځه مېلمانه مه تنګوه
خیر دی مې خوروه بیچاره وږی دی راشه بچی دلته کښېنه دغه
کاکا وایم خدای دې جنتونه درکړي
ښه لکه نوم دې څه شی دی او د کوم ځای یې
نوم مې اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یې
هو
تو خو زما زوی زه ستا پلار یم کرم خان باندې یو پلار اقسام ودانه کړ دا چې زوی مې پوډری شو دا ټول زما ګنا ده ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
د ازادي راډیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي راډیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.